سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني د حکومت ویان سټیفان کورنیلس وایي دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شو افغانانو د اخراج بهیر کې ورسره همغږي وکړي. نوموړي پرون رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماټانو د تیرې دوشمې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون ډلهیزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قونسلي استازو ته د جرمني حکومت په تیره جولای کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې به یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قونسلګرۍ کې دنده ترسره کړي. جرمني د 2023 کال په اګست کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځله یې دغه کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 3.5 لک افغانان دا مال جرمني کې اوسېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړاوی بللی. دغه مرکز پرون یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان خبری آژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی په ټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شو چې پکې ویل شوي هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټو دغه اعترافات جبري بللي. مهدي انصاری تیر کال د تلی په میاشت کې د دشت برچې له سیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په 1.5 کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي دا مهال په کابل، غزنی او پروان کې لږ تر لږه شپږ خبریالان بندیان دي. په پیښور کې پرون د پولیسو په موټر د سړک غاړې بمی چاودنه کې د څلورو پولیسو سرتیرو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي. د پیښور پولیسو په یو بیان کې ویلي دا د سړک غاړې خښ شوي ماین چاودنه وه چې په نتیجه کې څلور پولیسو 15 ولسي وګړي ژوبل شوي. د پاکستان د انګلیزي ژبې ډان روسپانې د پیښور د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید له قوله لیکلي د ماین چاودنې هدف د پولیسو موټرو چې په سیمه کې ګزمه کوله. نوموړي روسپانې په خبرو کې زیاته کړې چې په ژوبلو کې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی. دغه پولیس افسر ویلی په پولیسو د حمله پلټنې پیل کړې. تر دې دمه چا د چاودنې مسولیت نه دی منلی. په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې پرلپسې د بمی چاودنو پیښې رامنځته شوې. د جرمني د میونخ هوایي ډګر فعالیتونه بیرته پیل شول. دغه هوایي ډګر پر فضا د ناپیژاند بې پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تېره شپه دغه هوایي ډګر 12 الوتنې لغوه شوې او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شو. رویټرز خبري اژانس دغه هوایي ډګر د یوې خبر پاڼې له مخې لیکلي هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شتوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کېناستلې. د میونخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځایي وخت مخصوصاً په 10 بجو او 13 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. رویټرز ته رسیدلي معلومات ښیي چې سهار مهال هوایي ډګر بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي خو معلومه شوې نه ده چې هلته لیدل شوي ډرونونه څه شوي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن د شلو ورځو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې مخ کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 2 بجو د شارجې په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ کې افغانستان بنګلاديش ته لوبه وبایلوده. افغانستان سیالۍ لوبډلې ته د 1250 منډو هدف ورکړ خو بنګلاديشي لوبډلې په 19 اوور کې هدف پوره کړ او سیالۍ په 4 وکټو او 8 بالو وګټله. درېمه شلو ورځ لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. دواړه ټیمونه د یو ورځنی لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه سیالي د اکتوبر په 8 پیلېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلری زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې بم بتنوي. درنو او ګلری زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دي، موږ به تاسو په افغان مشهور مېرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو دا ټول هغه افغان مېرمنې دي کوم چې واقعا مخبل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولی دي او واکه نیم خپل مینه د افغانستان د خاور پر وړاندې ثابته کړه ده. نو درنو زکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکونکو مخې له دینې چې ستاسو لوست پیل کړم، هیله من یم چې تاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست 15 لوست موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای سوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولوچی میرمن لیلا سرحد څوک وه؟ لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیسته وه. لولوچی میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت یې تېر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوز 1934 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولې دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنې میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1960 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله چې په 1915 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنې چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې ترڅنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولې دي، بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت مهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده، او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت د ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول. یعنې د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد د رابعې بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلا وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا وه، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځوانۍ کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځوانۍ په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنې د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثار په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډېر زیات شمېر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه، او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده، په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه، د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم د دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بالاخره په 1900 دروات یم کال د سرطان په یو جیشه منی ته د شپږ سلویش د کالو په عمر له هیواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف نواساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. نه کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده، یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډېر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. یعنې لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سئ واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من نیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې مو په تن. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی، موږ او تاسو به افغاني مشهورو مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو مېرمن لیلا سرحد وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپېژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغاني اتلې، قهرمانې، زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو زنو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې نن ورځ مرا ستاسو شپاړسم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ افغانه ښځه وه چې غږ یې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیزه فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغانه مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسولی دی، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی، او هم چنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپله لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نم و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي، او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ. په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو ولولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکانۍ واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او فا مسترات روغتون کې یې د سواده موضع د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مسترات روغتون کې د سواده موضع یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډېره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو زنانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده. وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خبرونې ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټ سپله او په د راډیو د لارې څخه یې خبرونې نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت ولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان یې له خپل منګولو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هېواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. وکله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څرنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جبرو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولي، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار تر سوال وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هېواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنې لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست چې لطیفا کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تېر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تېر لوست ورځې پر لوست به تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تېرو ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تېرې ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکې ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای وي کې په دې باندې پوسی و اوسیږي او د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي و اوسیږي. نور نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
د ازادۍ میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړئ. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحاله یم چې ستاسو ملمه یم، ستاسو په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ سلویښتو کې څومره کاله کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې، او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه، شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلیو د نوالانو و عزیزانو ملګري سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او ساز و سرو سره او سندرې ووایي، دغه خپل خوشګزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم، پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات استا، الهامات استا، احساس او امواج او فریکانسی استا، فیزیک او ریاضی است طول د شمریو د حرکات او د الهامات او د ادبیات او څو علم د یو ځای سوي دي چې دا موسیقي تشکیلی دا یو رشته نه دی څو رشته علمی رشته دی د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی د دې حرکات او اجرا کول طول ریاضی شمری دی مثلا په یو آهنگ کې یا په یو فیلم کې لودین صاحب په زرها و نوت د موسیقی اجرا کیږي په دې زرها و نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي غلط وایي په دې زرها و نوت کې هغه یو نوت جاخه چې دا خپل په ځای کې نه یومه زه بی ځای وایل څه و ما به اصلاح کا دا سی یو علم دی ستا غوږونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي دا سی یو اساس علم دی
ښه چې تاسو درک کړه روشان صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې د ولس په وړاندې نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی که او لا مو پسې ګړندی که نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی د هنر ډګر ته کومې سندرې مو ویلې څومره سندرې لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته ټولنې ته د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې
لودین صاحب د موسیقي د لحاظه د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظه زه اکادمیک نه یم زه یو اماتور یم او دومره زه یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم دا موسیقي کوم اول چې غته علم دی او د دې پوېدو ډیر پانتونونه باید چې سړی و اجرا به کړي په یو څلور کال پانتونه سړی نه سول چې موزیسیان به وسي دا ډیره غته علم دی او دومره چې ما زده سوی دی خپل د سندرې لپاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم افزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ په کیوبیس کې یو تقریبا وه شپېته اویا فیصده بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه سوم چې دا خو یو غټه رسالت دی دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی بیا ما په دې لارې چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې دی په پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د ناکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی زما ټول سندره شیدو شیرونه خپل جوړوم په پاسی ژبه په دری ژبه جوړوم د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې په مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي او دیگر نکار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون په ملي تالار کې هلته ما وایلې است د کار دپاره کار کار دنیا به انټرنټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس دغه د شپارس کار کې ولس کاله مخکې د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی
ښه او دغه سندرې چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلې دي شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مخته وړي
بس تروسه خونو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ نه دي اخیستلی او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې چې ما ته ارنج وکړي خونو بس بیشتر ز کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعر شاعران نسول چې ماته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیغام چې زه غواړم خلق تواسو ما هغه اخري سندرونه چې ما وایل د دوه سندرې د یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن.
بله کله نا کله ډیر آسان هم وی چې ته ځان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول آسانه وي کنه کله نا کله د شعرونو خو هغه څپی وي ځینې کسان مثلا د نه څپو یا د یولس څپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې څوارلس یا شپاړس څپی وي یا هغه هجاګانې وي چې په دری کې هجا ورته وایي نو که تاسو ځان ته خپله شعر جوړوئ بیا سندره کوئ دا معنی چې یو څه خپل کار آسانه کوئ ځان ته له مخکې نه داسې شعر لیکئ چې تاسو یې په آسانه وویلی سئ ترنم کړی سئ یا مثلا په سندره کې ووایئ شعرونه هم تر ډیره کومو شایانو متاثر سوی آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستانه بیا لاړی هجرت هم وکړ اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقۍ پکې ډیر قدر نشته آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو پکې انځور کړي
خون اولودین سا طول از ما سندر دا پایام ورسر است و گورا پا دی موسیقی که مثلا زموش دوست پا افغانستان که تقریبا لس که دولس رشته موسیقی لرو چه پا افغانستان که مثلا دا پانتون پا ریاست موسیقی که دوی رسمیت لری یو دا لوگر ساز دی بل غرانی پشتو دی دا غرانی ساز دی دا پشتو ساز دی یو مخصوص اخپل پشتو موسیقی دی یو کوالی موسیقی دی یو محفلی موسیقی دی یو پاپ موسیقی دی یو فولکلور موسیقی دی یو موزیکال دی دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وایی د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هستی یو بو مارش موسیقی دی چی اردو پاوچ که استفاده کهی دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی ټول خلک د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړم په هغه کې کار کوم خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی په دې کې ژر ژر خبرې کوي خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته اسی او ټول دا چې دی مبارزی دی ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پریږدي دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي په هر سندرې کې مثلا دا آخرنی سندرې چې ما وایل د ګر خراسان په پارسی دی وګوره د شددي ټول شعر زه تا ته وایم تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم زده بنیاد مرا ویران کرده مرا آواره و سرگردان کرده مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده این کدام رسم و فرهنگ است این که بر من آر و ننگ است ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم من نژاد آریانای کهنم کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم مثنوی و معنوی گنج من است مطلعهای شعر و آهنگ من است این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است ده از ما آخرینی سندرې دي چې ما
وایې واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا په کې لورای ښکاری. راته مونږ ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره که راته شعر ووایي، شعر ستاسو په ذهن کې وي؟ البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګېد، موسیقي باندې بندیز ولګېد، بیا تاسو راغلی را کډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آیا له دغو حالاتو نه متاثره کومه سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړئ سندره یې کوي؟
سندر شوی دی لودین صاحب، سندر شوی دی. اوس هغه هم تا دکلمه کوم، اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن راهی ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم، من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
لودین
صاحب، ز یو انسانی ما با افغانستان که پیدا سوما و غد سوما، دومر دست ما چی کرده ام، دومر ازده ما چی لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم، او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دومر پا دی شرایط که زن مو عیار کرده چی در کامپیوتر سه استفاده کوما، در سافتیار سه استفاده کوما، در نره سر ارتباط لروما، در رسانوی سر ارتباط لروما، او دومر کوله توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسوما و مخاطبین تا ورسوما. اوس وګور از موش پا وطن که از موش وطنداران از موش عزیزان از موش قومان را غیلی ده موش دوائی چه تاسو حق نلری چه خبر و که حق نلری چه سندر ووای، حق نلری چه پا وطن که پاتسی، حق نلری چه دا وطن سولار سی، آغا سه جوان چه موش وارو، آغا احساس چه موش دارو، آغا موش تا زمینه ندی برابر، او دومره درد چی مزنه از موش سره دی، دومره احساس چی از موش سره دی، یو سره چی دو موش پا سطح نده، ما تا رازی نصیحت که اون برما بندی آل تا رازی آل تا برنامه جوره ای. و زوائی ما ورورا زو تا خو یو رکمه، تام یو انسان، زام یو انسانیم، خو زه دا استعداد لرم، پا دی لار که زه کوشش کوم، پا دی لار که زه غوارم چه خدمت وکوم، پا دی لار که زه غوارم چه پیام ورسوم، خو تا ما نمینی، ما نپریجدی، تمام په د نور په سترګې ویني، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سره یم، یو فاسد سره یم، یو بد اخلاقه سره یم، خو زه داسې نه یم، خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته ویني، د دګر سره د انسانانو دپاره، د سوله دپاره، د ورورولي دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم، خو ماته اجازه نه راکوي، ماته وایي چې ته وکورسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لري لاس واخه.
او دغه کومه وروستۍ سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ، بلاخره راغلی تاسو یو غوراوی یا یو انتخاب کړی، راغلی ګاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړئ؟ ځکه کډوالۍ خو خپلې ستونزې لري، بیا په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل اولویږي، تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوه.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم، فکر نکوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسائلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه ځم، شارت هم نه ځم، بیریجم چې ما بو ګیر نه کې، دیپورت بو نه کې. او زما کډوالی هم چې سوي دي دا زما د هنر د پاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مونږ نه دي کړی دی، چا مونږ نه دي وژلې دي، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی. زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مپرې شوی دی، مهاجر شوی هم د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي مشت تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه چې زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیڅ چا ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره و، نفر ورسره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کېږي ستا په سر کېږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب د ایران د پیسو سره اووه سوه میلیونه تومنه زه د ویزې پیسه ورکړې وم. اووه سوه میلیونه تومنه دا به ډالر به وکړي، لس زره ډالر به کېږي.
بله بله، له بده مرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډیو هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او ورځ تر بلې په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د میشتیدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبرې وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخوا لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لری او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړی چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځول، البته موسیقي منه ګرځول په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنی ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې دولس نوتونه شته چې و نوت دی، و نران دی، پنځه مادي دی چې دا دولس نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پادانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، داسې نوم دی. په دې یو اکتاف دولس نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، پنځلس زره دی، شل زره دی، لس زره دی، زر دی، او دا د انسانانو ژبه. او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد و طوفان و باران و رد و برق، د ټول په دې طبیعت و په دې کیهان هر څو چې موجودیت و کتله سه، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټولو سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیس زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. پارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله،
دا طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي. د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري، هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنباره خپل پیام رسوي. نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهانی ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی او د نبی علیه السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علماو نه اوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علماو ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی ځي ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریز کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دو ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دي، فقط بڼې بدل سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، دکلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانې چې وایي نو اندوالانه د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حال هول کوي، خدای نه دی اوریدل هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جاغ موسیقي دی، د دیوانات جاغ موسیقي دی، د باران جاغ موسیقي دی، خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري، خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نه سو، ماته چانس برابر نه سو، په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي، شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې متوه چې ته څوک یې، ما وه چې زه مستان روشن نومېږم او سندرغاړ یې، ما ماتویل چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیکه تابله دی زده ده، ما ویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم. د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و، ما ته وویل چې دې پسې مه ګرځه، ورسه په پتو خپل شوق به وکړه. ما وویل چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم، زه یو ملي سندرغاړ یم، حماسي سندرغاړ یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د موین فرنګي هم پوه سړی و، ما ته وویل چې تاسو ښه خبرې کوي، ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدل یاس، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځو ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راشي، او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم خو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل ستونزه نشته، چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم او ملزوم ده، او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم ده، یوازې دوی با چې یو ځای به وسي. وګوره ستاسو رادیو یو بګرام لري، د ازادي رادیو یو بګرام لري، هغه یو موزیک دی.
بله،
هغه موزیک سوس خبر سوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري، از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی، خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبیني.
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه سلامت او صحیح دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما په پروګرام کې را سره حاضر شوي. کور ودان بس ستاسو وسندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کو. کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه.
شد افغاندمون سرکش و ایرانگرم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من صدای هسته‌ای نی روین را ساختم نی من صدای